په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوي. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکی د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاوو غږ کړی چې روغتیایي چارو ته درناوی وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانټانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ بللې. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا سرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یونما هم په خپل راپور کې کړې وې او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې 18% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه راپور نیمګړی بللی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاوو غږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارک بودین له قوله ویل سوي چې هیڅ کله باید روغتیایي امکانات، کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخ نسي. د یونما په هغه کلنی راپور کې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور سره غلي چې د 2015 میلادي کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نور روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو په نشکولو کې ډیروالی راغلی دی. ورستی پیښه د روان کال د فبروري پر 28 نیټه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې وسوه چې پکښې یو ځانمرګ برید کوونکي د دغې سیمې د روغتیایي کلینیک دروازې مخې ته پر افغان امنیتي ځواکونو چاودونکي مواد وچول چې د دوی ماشومان په ګډون پکښې 14 تنه ووژل سول. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قشتېپې او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 ورځ جوزیان ولایت ته سفر وکړ. شاغلی دوستم رسنۍ ته ویلي چې د 10000 سرتیرو او افسرانو په ګډون په دغه عملیات کې به د هغو افغان ځواکونو انتقام واخلي چې وسلوال مخالفینو یې سرونه پرې کړي دي. دوستم زیاتوي چې شاتګ ورته عیب دی. دی وایي چې موږ 10000 کسان اوسو او ونه سو کولای چې دا قاتلین له منځه یوسو، نو ولې مو دغه یونیفورم اغوستی دی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 کاله وړاندې دغه یونیفورم د تشریفاتو لپاره نه دی اغوستی. یا به افغانستان ازادوو او یا به دا جامې زموږ کفن جوړېږي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په قشتېپې ولسوالۍ کې ناامني ډېرې سوي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په خبره دغه عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل څخه پیل سوي دي. نوموړي له خپلو سرتیرو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، د خلکو مال او شتمني ته سترګې ونه نیسي او له جنګي اسیرانو سره په نرمښت چلند وکړي. روانه اونۍ د هغو کډوالو او په نغوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسېدلي 300000 واوښت. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې په دغو کډوالو کې 25% د افغانستان او پات نورې د سوریه، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو دي. د دغه سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې 310 ډېر کډوال مړه سوي دي. د راپورونو پر اساس د مقدونیې او سربیا حکومتونو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر سي. یوه افغان چې د سلګونو نور افغان او ایراني کډوالو په قطار کې دی چې بیرته یونان ته لیږل کیږي، رویټرز آژانس ته داسې ویلي. نو موږ به څه وکړو؟ افغانان به څه وکړي؟ که دوی افغانان نه مني، نو ولې هغوی پرېښودل چې تر مقدونیې پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړې؟ د یونان په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکښې دي، د دې ښار په 2 سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما له همدې کابله د دغه زندان د تړلو خبره کړې ده. نوموړي د ګوانتانامو زندان د تړلو طرحې د څرګندونو پر مهال وویل
For many years it's been clear that the detention facility at
دوی لډیور کلون را پدې خو دا څرګنده سوی چې د ګوانتانامو زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. ولسمشر اوباما په خبره د دغه زندان 15 تنه بندیان به نور هیوادونو ته ولېږل سي او متحده ایالات به د پاته بندیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا د انتقال وړ دی که څنګه. د امریکا حکومت په کال کې 40 میلیونه ډالر د ګوانتانامو پر زندان لګوي. د دغه زندان بندول د ولسمشر په توګه د اوباما تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ ژمنه وه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی وای په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 15 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ سوی دی. بریټ مک ګورګ پرون وویل داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالیو معاشونه تر نیمایي راکښته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوې چې تمه ده د فبروري پر 28 نېټه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د ختمېدو په هدف یوه موافقه وسي. مک ګورګ دغه راز وایي د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بهرني جنګیالي جذب کړي. د زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که د مشق او مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه اوسي واشنګټن به له بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تیره ورځ د امریکا د هغه هیواد د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډیر ژر به د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه سي.
Now if it's real and really happening
that could move. دوی اوس که دغه مذاکرات رښتونی او کیدونکي وي کدای سي پر مخ ولاړ سي لکه چې وړاندې مې وویل که هغوی یو ځنډوي نو موږ ته به څرګنده سي چې په لاره کې یو کلک خنډ سته او هیڅ پرمختګ به ونه سي. بلخوا په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مقرې په بریتانیا کې دی په سوریه کې د داعش ډلې د پرمختګونو خبره کوي. او د ایران د نفت وزیر بیژن نامدار زنګینه د روسیې او د اوپیک سازمان د درې نورو غړو هیوادونو هغه وړاندیز رد کړ چې له ایران څخه د تیلو د تولید د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه وړاندیز د روسیې، سعودي عربستان، وینزویلا او قطر لخوا سوی چې زنګینه غیر منطقي او خندونکې غوښتنه بولي. د خبرونو پای.
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو ته نور خبرنو سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکنه ده ورسره نیول شوې. په روانه خپرونه کې به په دې اړه رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي ښارګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی خو دغلته یو بل دولتي هیئت وایي دغلته فساد نشته. په سپین بولک کې بیا په ګمرک کې د فساد خبره تایید شوې ده او ویل کیږي چې درې مامورین دغلته د فساد په تور نیول شوي. د کابل خاریان د برېښنا د جریان د بیا فعالېدو وروسته خوښتي خو پر حکومت او پتیر بیا پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو د ساتلو لپاره تدابیر جدي کړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا هم اورئ چې ولسمشر باراک اوباما چې د جمهوري ریاست دورې په ختمېدو دی یو وار بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه کړې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي پروګرامونه لرو. د ملا اختر محمد منصور په مشهید طالبانو ډله وایي د افغانستان د سولې پر راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکنه د ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان د ازادي راډیو ته ویلي د سولې د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیزې غونډې پرېکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په کابل کې وشوه ویل شوي چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. تفصیل فریبا ظاهر ناورو.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږۍ ډلې د یوې لمې په خپرولو سره د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشوه او ویل چې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه ته موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی، هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او هلته د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي، او موږ همدا غواړو چې بلته اشغال باید ختم شي، څو افغانان افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کېږي، موږ خو همدا غواړو د لپاره همدا دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر درویشتمه د پګواش مؤسسه لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلې دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوي ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهه ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوي ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږۍ ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دي په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه وو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډېده. اسلام آباد په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغې وخت پوځ د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی وو، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د سازمان په خپل کلني رپورټ کې ویلي چې د 2016 کال په مقایسه په 2015 کال کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي په برخه کې بیساری وو. دغه سازمان په خپل کلني راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په پرله پسې ډول په خرابېدو دی او له دې کبله یې ژور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
عمر تلفات ملکی در سال 2015 بالا رفته، مثلا در شش ماه اول سال 2015 تقریبا 60% زیات دشته تلفات ملکی به تناسب
دا وایي د ملکی تلفاتو شمیر په 2015 کال کې ډېر سوی دی. د بلګې په ډول د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2014 کال پرتله تقریبا 60% ډېروالی راغلی دی. د دغې مرګ ژوبلې 70% یې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لاس، پاته نور یې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا سوي دي. له بده مرغه یو لږ شمېر یې لا معلومه سوی نه ده چې د کومې ډلې لخوا وژل سوي دي. په دې راپور کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل سوي چې ژر تر ژره خپل هغه بریدونه چې د خلکو ژوند ته پکښې بې تنایي ښودل کېږي ختم کړي. دغه راز د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې تر دې لا وړاندې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي افرادو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دې وضعیت ته په کتو دا تصادفي نه بولي چې لسګونه زره افغانان د خپل ژوند په بیه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سفر خطرونه مني او کډوالۍ ته مخه کوي. د دې سازمان په کلنی راپور کې دا هم ویل سوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو هغه فعالان هم چې د عامو وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره په زغرده آواز پورته کوي په بېساري ډول د بریدونو له ګواښونو خلاص نه دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور نیمګړی بللی و چې پکښې افغان ځواکونو په سلو کې د 18% ملکي مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي وه. د اجرایه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوناما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکي تلفاتو ارقام وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره طالبان په 24 ولایتونو کې ملکي وګړي په نښه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په نوي راپور کې ټولو هغو هیوادونو ته چې د بشري حقونو وضعیت پکښې ناسم ښودل سوی اشاره سوی او وایي نه یوازې د خلکو حقونه بلکې هغه قوانین او سیستمونه چې د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره دي هم له ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې پر دغو حکومتونو ژغ سوی چې د هغو سیستمونو څخه سیاسي ملاتړ او په بشپړ ډول یې تمویل کړي چې د نړیوالو قوانینو او د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړ سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي خرګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی. دوی دا هم وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د جدي اقداماتو ارادي نه موجودیت د فساد شتون ته نور زمینه هم برابروي. په دې اړه له سیمینار زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خارګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لویو موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکي او نظامي ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او کبل ده او کبل ده ټول پر شپه ده اخته دي. کوم یو نه ده دغه ستا ګرځوم چې کړه دسې دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري. مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل
کیږي پورې او بس خوران نه چان لس روپۍ اخیستې چان شل اخیستې پوښ ما کو دستي سر مکړکیم کړه که سر ټول مقصد دی چې خیانت هر سړی خو جیب غل دی پوښ واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرېږدي دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دي چې زیات وزن نه وړي خپل مامورانو ته وي زیاتې راوړي موږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچه ورکول شي یا مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کړي دوی سره قانون چلنو چې بیا بل سړی بل ور داسې کار نه کړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې له څه مودې راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې دو ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي. نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
دوی په شتون کې موږ د فساد په ضد مبارزه به کوو خو ولې هغه څه نه کېږي څنګه چې باید وشي ځکه دوی خپله فساد کې ښکېل دي. عواید باید جګ شوی خو عواید ښکار ته روان دي او عمدغه سي کمیساری په برخه کې عمدغه سي د تلي موضوع ده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد ته تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي.
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل له دې خرګوټي نه لیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل. د ولایتي شورا مرستیال زبیولا زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی مډلې استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته.
موږ هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو. د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزي اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلی وی نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د څارنې دپاره هم د دې دوباره د غوښتلو دپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې سي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري.
خو بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا نه وایو چې فساد نشته، هیڅ وخت موږ نه دي ویلي چې ټول ادارې پاکې دي، خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي.
له دې وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاده شوې او د ولایتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوي دي خرګوټي ته تللي تر څو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي. یوه ډله د فساد شتون ته یدوي خو بېرته دغه تورونه د بل متصل پلاوي تک سره رد شوي.
د کندهار چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي. ویل کېږي چې د دې کسانو د نیول کېدو پر سر د کندهار د والي او امنیه قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، خو چارواکو دغه خبر رد کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار د والي ویان سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین له دې عمله نیول سوي چې شاوخوا 15 موټرانو ته یې د ګمرکي محصول پرته د تېرېدو اجازه ورکړې وه. د خپلواک په وینا د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار والي لخوا یو هیئت د سپین بولدک ولسوالۍ سرحدي ګمرک ته د فساد د ادعاو د څېړلو لپاره واستول سو. د خپلواک په وینا دا هیئت تر څېړنې وروسته معلومه شوه چې یو شمېر بربري موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي. د نوموړي په خبره د ملي امنیت ځواکونو او د ورغلی ایحت لخوا د موضوع سره په تړاو د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین نیول سوي. د کندهار د والي ویان وایي چې ممکن دغه کسان په دولتي چوکاټ کې د ځینو مقاماتو سره تړلي وي، خو خپلواک ونه وایي چې دغه مقامات څوک دي. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې نیول سوي کسان د کندهار د امنیه قمندان پورې تړلي دي او پر دغه مسله د کندهار والي او د امنیه قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک دغه ادارات کړه. په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمنداني هم د والي او قمندان ترمنځ د اختلافاتو مسله ردوي او وایي چې پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په فساد د تورونو کسانو د نیول کېدو لپاره مرسته کړې. د امنیه قمنداني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته شپږ موټره وسلوال چې ګمرک ته د پولیسو د اجازې پرته داخلېدل نیول سوي.
امر چې د ولایت مقام لخوا شوی دی ښه په درنښت او ښه په درناوي اجراات شوي دي، اما هغه شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کې دوی خپلې پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي د دې اجازه نه ده ورکول شوې. آن تر دې چې هغه نفر نیول سوي هم دي د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیه کې لاسوهنې او یا د دې رسمي چارې د ځنډ سره د مخ کولو مخنیوی شوی دی.
د دوراني په وینا دوی تحقیقات کوي چې دغه کسان په چا پورې تړلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر دغه وسلوالو د نیول کېدو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې بولدک ته د ولایتي ادارې لخوا د استول سوي هیئت کوم غړي نه دي نیول سوي.
اوس هم یو بل رپورټ هغه دا چې کابل خاریان د برېښنا د جریان له بیا فعالېدو خوښ دي، خو پر حکومت او په تېره پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو ساتلو ته جدي تدابیر ونیسي. کابل خاریان کابوی و میاشت برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ و. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو د روان ژمي د دلوي کابو ټوله میاشت د برېښنا د نشتوالي له ستونزې سره تېره کړه. د کابل څو تنو خاریانو د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بېوزلي خلک په روان ساړه ژمي کې د تیلو، ګازو او د سون د نورو موادو د اخیستو توان نه لري او برېښنا کولی شي چې د دوی ستونزې کمې کړي. اوس چې برېښنا بیرته فعاله شوې پرې خوښ دي، خو له حکومت غواړي چې په هیواد کې د برېښنا د ټولو ستنو او مزو خوندیتوب ته تدابیر ونیسي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو باسط او نوید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ برخونه د دوه ورځ په دې خوا چې جوړ شوی ده او د حکومت نه خواهش کوم چې امنیتي تدابیر ټینګ کړي تر څو بل پلا دوی موافق په دې کار نشي.
موږ د حکومت څخه غواړو چې د هغه پهیې چې مرکز او نور ولایتونه وصل کوي دغه امنیت ونیسي تر څو خلک دغه ستونزو سره مواجه نسي.
کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د روانې لمریزې میاشتې په سر کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې ویجاړې او په ځینو سیمو کې مزی هم پرې شوي و چې له امله کابل ښاریان کابو یوه میاشت د برېښنا له سخت کمښت سره مخ وو. امنیتي ځواکونه وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له مخالفینو پاکه کړې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کابل ته د ازبکستان شاوخوا 250 میګاواټه برېښنا بیرته فعاله شوې ده. ښاغلي دلاوري وویل برېښنا د هیواد د ټولو خلکو حق دی او وسلوالو مخالفینو ته په کار نه ده چې د هیواد بېوزلې خلک له حکومت سره د مخالفتونو په اساس له دغه حق محروم کړي.
اوس هم یو مرکه راخلو او هغه هم په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف به یو نوی تړون لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي وایي چې د دغه تړون له مخې به چې دواړو هیوادونو د چارواکو د غوښتنې په اساس جوړیږي د دواړو هیوادونو ترانسپورتي موترې وکولی شي چې افغانستان او پاکستان هرې سیمې ته ولاړ شي، هلته خپل مالونه تخلیه او بیرته برګیري وکړي. د موضوع په اړه نجیبي زمان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوکندي سره مرکه کړې او په سر کې د ترانسپورت په برخه کې د دغه تړون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا فقط د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي تړون ده، فقط دا هغه کالی او مالونه چې د پاکستان افغانستان ته صادریږي او افغانستان پاکستان ته صادریږي په دې بخش کې، په دې برخه کې چې تر اوسه پورې داسې یو تړون د پاکستان سره زموږ نه و. یو میاشت د دې نه بعد پاکستان موږ ته یو مسودې جوړ کړي چې دا یو تړون د ترانسپورت په بخش کې د افغانستان او پاکستان چې تر اوسه پورې نه و هغه جوړ شي، بیا هغه مسوده را لیږل کېږي افغانستان ته انشاءالله. د هغه نه بعد که تفاهم وشو یو بله تفاهمنامه لاسلیک کېږي د پاکستان سره، چې ترانسپورتي تفاهمنامه په نوم کې انشاءالله یادېږي.
د دغه تړون تر لاسلیک یا جوړېدو وروسته به څه اسانتیاوې جوړې سي د افغان سوداګرو لپاره، پاکستانی سوداګرو ته، او د تجارت په برخه کې به څه شوالی راسي د دغه دوه هیوادونو ترمنځ؟
بله شکه چې هر تړون د هر هیواد د ترانسپورت په بخش کې دی، د ترانزیت په بخش کې دی، هغه د اسانتیاو لپاره ده. بعضی ستونزه هم افغانستان له خواهشته هم د پاکستان له خواهش چې زمونږ کار یو نشي کولی چې د یو بل خاوره کې بېله کومې ستونزه حرکت وکړي. د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ ګاړې او د پاکستان ګاړې کولی شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګرو ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې د دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډي کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډي افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان او پاکستان ګاډي یو بل مخ ته ځي، دا فقط د ترانزیت حق لري، په ترانسپورټیشن حق نشته د دواړو هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
دوستانو مسافر کوکندی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاندو چې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف به یو نوی تړون لاسلیک شي. اوس هم د سیمې او نړۍ یو موضوع راخلو، هغه دا ده چې ولسمشر بارک اوباما د جمهور ریاست چې د جمهوري ریاست دورې په ختمېدو ده یو وار بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو شمنه کړې ده. نور تفصیل به د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اشوق الله رحیمي ځینې واخلو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتانامو زندان بندولې د لمړنیو کارونو په لیست کې و، خو اوس چې د کار موده یې د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 11مې نېټې د بریدونو نه 15 کاله وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي د محکمې لخوا حکم نه دی صادر شوی.
Standing in the world, it is viewed as a stain on our broader record of upholding
دا زندان په نړۍ کې زموږ دریز کمزوري کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زموږ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړي وویل د ګوانتانامو زندان د ترګرو د پروپاګاند یو ځاله ده. ښاغلی اوباما وویل چې دغه زندان باید له مخکې تړل شوی و خو زیاتوي چې سیاسي ستونزو یې مخه ونیوله.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوریت ریاست د دورې د پایل نه وړاندې چې کوم خلکو د دغه زندان بندیدل غوښتل، بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتانامو زندان وتړل شي هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتانامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو محل شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمېر افغانان ول. ښاغلی اوباما وویل چې دا محل د ګوانتانامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونو ته به یې د ډیرو د استولو کار چټک شي، خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
دوستانو په همدې ریپورت د خبری ریپورتونو برخه پای ته رسو. زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی د سید کمال شارف ناوړو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشر حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشر حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خوږه کړی چې روغتي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف تیر ورځ جوزجان ولایت ته سفر وکړ. روانه اونۍ د هو کډوالو او پناهغوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسېدلی تر 300 واوښت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 15 څخه 25 ته راټیټ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ ک د مشق او مسکو په سوری کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو ته جدي ونه اوسي. واشنگتن به له بلې طرحې کار واخلي. او د ایران د نفت وزیر د روسیې او د اوپک سازمان د دری نور غړي هوادونه هغه وړاندیز رد کړ چې له ایران څخه د تیلو د تولید د بندولو غوښتنه کړې وه.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اورېدونکي مه هېروئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم تروی ونې ورسته زاج ملتورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې له تاسې سره يم. دوستانو دا ځل مو هم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا چې ستونزې سره په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سار خلصوالی دی برکی برا خلصوالی دی سار خلصوالی دی دوار په مرزی سیمه کې چې په مان کې یو سرحد غونډې ډیرن کرخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې سیمه مته لا زکه د غللمین زکه څه دی برکی برا خلصوالی طرف ته دی خلګو ده څه دی او زوخ طرف ته دی سار دی خلصوالی دی خلګو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی فاصله په استالیا استادونو یا نواد کې دقیق معلومات نه لرم. استادونو یا نواد کې چې زه خپل فکر کې نه ونده کوچان راغلی په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په ځکه باندې کوټې ویلي تو اړې د خلکو اړیکې کړې دي مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولې ده خو بیا هم مشکل نه ده حل شوی بل اخره په سال 90 کې یا 91 کې د دې منطقې خلک د لوګر ولایت برک بلاک ولسوالي او د سار ولسوالي دواړه یو عمومي قیام کړی دی د کوچانو د دې غاصبینو کوټې ورانی کړې دي د لږې سړلې په پسرلی ته کوچان بیا راغلي دي درته مشتي د دولت هم ورته ویلي چې تاسو به جنگ جدال نه جوړوي مشکل به نه جوړوي خیر دا موږ حل کوو دا غم ده چې دا غلل نزارم ده چې موږ اسناد لري دا د دې مالې کسونه لري سرهي اسناد لري قوالې تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اتیا کال مختلف وختو کې خرڅېږي یو په بل سرهي قوالې دولت یې کړی دی چې څوک محفوظ تا سره له غو ټول پروسه کالي پاسون بیا دي خلګو په دې دولت موږ ځاګن ناوري موږ د اخلاق دیګل دي غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دي پاسون وکړي چې کوچانو په دې جنگونه شروع کړو په دې مان چې دولت خبر څه دولت ما سره غي چې دا نظام ختمه وو موږ د حق کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشه کې اردو ما باندې راغلي دغه دې سوي دي او د منطقي خلګي یو بل خواته پیرا ورته کول دي اردو حمایت کوو علي کنساري جناسو یو کې بین ملل ویجار چا چې د غرار لیکو دغه خلګو باندې بمباري وکړه د شام سلا او په غره کې و دي اردو حمایت راغلي و دي صلح تضمین ورکړی دغه باندې بمبارو څلور نفر شهیدان چې یو نفر وسم ستر ګوګون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږه دا هغه دولت د شي ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ځای ریاست کې ده د 300 روپۍ افغاني له دوه خلکو نه یا 10 میلیونه لږه خلکو نه تضمین کوو غوښتي موږ تاسو په مابین کې تا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي د منطقې خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدال نه د کړی دا کوشش چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برکې برکې ولسوالۍ دی پنځه په قریه باندې حمله وکړه چې کوټه ور واشه اول ته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ کې وسو پاسه غو دې خلکو نه نیپې يم ځکه وکړل کوټه او باید کړې برمی ویلې و چې کاروان ده دا نن راځي زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تامه غلی برکې برکې ولسوالۍ یو نفر راته جوازو قریه ته لجای موټر سایکل ګرځولې فازاب کړی دا وګلې دا موټر سایکل ملا نه معلوم شته بوچ به چیرې وسلې کنا خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دی کوچانو دا غو لمک سره پاتې دي خو دې حمایت دي نه کوچی زمون دي چې سالم ده او یو بل دا د دوړ حمایت دي کوي چې هغه سل لک روپۍ وغوته شي نه دی غو تضمین ورکړی لږه خلکو ملکی نه ماخستې دا دي منطقې خلکو دا سل لک روپۍ تر وسه یو کال وسته دولت سره دې دې یت غمونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایته کوو تا چې به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نم ده کې غزت کړي زمزه چې دې غاص پاتې له پروسه کالي راشي زمره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وسن هب خپل دواب چې وګړي یا خپل د چاپ چې لاس یې یاد خپل پیسو غمخوري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر وسه کې وشي حال دا چې 300 روپۍ نوري موري دي درته دې خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایې لري ولا کټ چتلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب یمونیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه
دوستان د جلال خان ستونزه مو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وایي چې له دغه ستونزه نه خبر ده او دوه ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزه زر تر زر هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبر واورو چې په دې اړه نور څه وایي.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزه موجوده ده په سیمه کې د سنغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د سانګزی او پوچان دوړ خو سره ناشته کړی ده چیرې شنبه ورځ د ولسمشر خو ختم راغلی موږ راتلون کیو نه دوړ خو هم سانګزی او پوچان کوم به هم راوخته او چې دغه سره کینو د حیات حضور کې او ان شاء الله مسله یو طرف ته
بلې. دغه دوستان وایي چې تقریبا ډېر موده وتی څلور کال موده وتی ده تر اوسه پرې نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کوم ذکر دی جناب سالی صاحب؟ آیا خپل ولایت کې څه موجود ده او کنه باید له پاس څه چارواکو نه په دې اړه
پریکړه وشي؟ تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه دی شوی چارواکو کوم ارته ویل چې موږ ان شاء الله دواړو خواو سره ناست یو او څو یو څوک خپل پلان مانی څوک ملامت دي موږ دوړ خو سره نه یو پیغام باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلون کې ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه ستولرو او دغه نو ورسره معلومه شي څوک ملامت دی هغه نو ورسره موږ خپل څه کار دی.
بلې سالی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د دلبرجان ارمان په نوم باندې دوی وایي چې د سولې دفتر موجود دی، مسؤول دی، او د دوی نه پیسې هم اخیستل شوي چې دغه ستونزه موږ اوارو، مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنګ نه کوئ، موږ به دغه ستونزه اوارو. دې موضوع نه تاسو خبر یې؟ دا څنګه موضوع ده؟
همدغه کمیسیون دی، ما خو ورته وویل چې راغلی تېره اونۍ د همدغه مسالې د حل لپاره، بیا هم راځي او راتلونکې اونۍ چې راغله دوار خو سره بیا هم ناسته لرو. هغې نه وروسته به معلومه شي کوم طرف ملامت دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د اواد انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله، تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، خپلې ستونزې شریکې کړئ. موږ به د امکان تر حده کوشش وکړو چې ستاسو ستونزې راهواري او ستاسو غږ د مسؤلو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې د تلیفون کرښه مصروفه وه نو په پیغام کې هم خپل در علیګلې شي. موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او ستاسو سیستم زبر راواخلو. له دې سره دا خبرونه رام غاړو، تر بلې مو پلوي او بخونکي خدای سپارو. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې بیا بکړم. په لابسای وله یا په دالاس وله
مو باندې لرو، موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوي چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به یې واورو، او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستان چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولیدي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی و چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بیا السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ له سالون کلا له کنګل نه منده څخه تاسو په تماس کې یم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنګین ولسوالۍ په سالون کلا کې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده، خو ولا بلا ته یا دا مجرم خواران څه شي نو خدای دې یو یا سوله خو ستاسو په لاس کې دی. سوله سره وکړي چې دا مجرم خواران خپلو خدایو ته ستانه شي. په ولا کې دا دوه کاله کېږي چې هېڅ مزدوري یې په خدای که کړي. په سنګین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، دا سنګین ولسوالۍ کې امنیت راولي، یا یې ورلکه یا یې ونیسه. خدا نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرده ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي، ګرده ورځ اوانونه دي دربې دي راغورځي، خو ماشومان شهیدان یېږي. دا یا ولکه یا یو می سوا سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنجر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصاص در په اړیکه کې ما لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې د تاسو امنیت وایي، او د تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي. دا که تاسو دښمنان وای تاسو به څه کوله؟ اوس په هلته زه یو لنډ مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کې زموږ سره داسې زیانونه کېږي، نه تنها چې یوازې زموږ سره، د ټول ولس سره دلته چې وي ډېر زیانونه کېږي او په شهادت رسوه کېږي، چرونه کېږي، اندارې نه پرېشي. حتی ماشینان ورته تمام ته وایو دغه هم نه پرېږدي. د پسو او تر چرګانو پورې هم درته وایم چې دا ټوله چروي او د خلکو سره ډېر سخت ظلمونه روان دي. د اشرف غني ته دا وایم دا تاسو حکومت ده تاسو دولت تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم، زه بید لاجان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام هیله ده چې راته نشرې کړئ. وروره، په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادالي ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې لوی توپ ایښی دی، نو د ملکانو کورونه په ولي یو توپ هم تر اوسه په طالب باندې نه دی مښتی. هم په دې وده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی زلمو پیدا کړ. همدا اوس په هلمند کې داسې بدرادو درنه جګړه روانه ده. زما هیله ده لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واخلي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې، ښځه او نور ټولو رایې درکړې. د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خواس اوانونه دي راغورځوې چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دوی داوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کې مشلې، زموږ بچان او زموږ خویندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ، راسئ یو څوک. زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه درزګان ولایت څخه د تاسو ورسره سوالی ته خطا شوم. پیغام پریزم رحمت الله راځي. دلته موږ د ملي ورو څخه ډیر تازه یو. خدای دې وکړي چې دا موږ پیغام پور کې چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته نه عابس کې یو خط طالبان، یو خط دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کې دي پر موږ تکام کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا زاجر ادو سونو کارتون سز سلام وایم. عبدالرحمن رحمانی دی د فرایله د بلبلس او د سوارینو مقایسه راځي چې نو لیږه مش په بلبلس او د سواری کې هم دا و چې سپیجن توفه او ازونه راځي چې د تر خلق باندې کاری جهات چې یو تک هم نه ویستوي. بیا د ملت تر خلق باندې ګیسیان توفونه او انونه تعریجه زموږ دولت خدا غوښتنه ده چې دا اردو ته نسی هدایت ورکړي. هغه سیسي چې هغه دوی په قانون کې د خپل د قانون مادې د خپل عملي کې که د اسلام او بشریت مادې نسي عملي کولی، د قانون مادې د عملي کې چې په ملت باندې دغسې دیسیان ورېدل یا دغسې اوانونه ورېدل بدون جنګه، دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټولو ولسمشرو څخه او د ټولو مشرانو څخه ماتحت ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې داسې کارون دي نه کوي، پر ملت یې ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په سل فیصده کې اتیا فیصده ملت د دوی څخه غوښته دي په دغه ظلم سره. دا به هم ځینې واوري اخر به ملت ټول ورته درېدلي، دولت به خود به خود سره چپه سوی وي. زموږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي، دا زموږ د ملت په زیان دی، زموږ د افغانستان په زیان دی، زموږ د اسلام په زیان دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیانو ته سمې هدایت ورکړي چې هغه به دې په قانون کې. والسلام.
السلام علیکم، دا ملا محمد یاسین اخوان د فراه د ولایت د بلبلک ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټار چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې پټوام پر ځان پیچلي پټوام اوسېږي او دوی دا دغه ده چې یو ټک پر وسې دوی ملکي خلک ولې. دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي، هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو ستونزې مو واورېدې. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو، خو بریالي نه سو. نو په نورو خپرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږېږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ، چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه، مرکې، راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي تر یوه حده ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پوښتنې له دوی سره شریکې کړو. اوس به لکه چې د خپرونې په سر کې مې وویل، د هغو دوستانو شکایتونه راواخلو چې د معلولینو د معاشونو په اړه یې موږ ته راستولي دي او راسره غږېدلي دي. لومړی به د دوی ستونزې واورو چې څه دي.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات ولایت د پېژرمند ولسوالۍ مایوب پاتش پته کې ټول اسکان د عمر او فارغ اخی خپل شمې د لاس ور کړی دا تر هو څه پوری ما نه څه کولای چې یو کار د مایبینو د ځان سره ونی سبا او د مایبینو ما خپل سره اړو په هر ورګال شي ورګم اول دا راته وای چې دا د پدېمو د حقوق وس باندې کې سره کې ټول کومات نه ورکو کېږي. بیچاره معیوب خلک چې دلته ډېر لاس ګلوب شو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش ښایي پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي. و دا د ډیپلوما ورونو خیرې ایله لرمه چې دغه پسې فاره کې یو لارښوونه د دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه اسانه لارښوونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو مایدینو مرستې او روزانه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستې. اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کیږي. نو هیله لرم چې د ازما خلک ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغه اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي د مایبین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اسرا کوي دوی له رجانې غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زموږ دا ماشونه مونږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشت چې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستې یو، پلار پسې راخستې یو، هر چا پسې راخستې یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته.
مننه محترمه دوسته، ستاسو غږ مو ته خپور کړ. د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګټه به یې واورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین از بانکی ساختیم. به جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده. که ایر ما به مزدی کمی تخصیص این سال بیایه مای پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود، به خاطر از اینکه همین پروژه های قلمی و اداری طولانی کوتا شود و هر قدری پروژه ها کوتاه‌تر شود شفافیت بیشتر می شود و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود دست داده و یکی از عزیزای خود از دست داده اینا بتونن که به مو معاشی که مستحق هستن برسن. بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگر کاملا خیال مراحت شد از بابت از اینکه کسی دیگی نمیتونه که از فرصت سو استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقا این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو تای میکردن. در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل با ما قائل شدید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنان خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیز را شما تایید میکنید؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم. اگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلانه برای وزارت و خودشان که ما هم افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری یک سوال دیگه این است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشون امی معاشون با فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادا دارن دیگه، اونا این مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاشایشان زیاد بکنن. آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چی رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و این 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، با او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم زیادی معاش کمک بر معلولین نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولین ایجاد کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از این معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور انبازو کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او در اون بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که انمی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، انمی دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه
استویش پیدا می
کنم. در افغانستان دکار او تولنیز و چارو و شهیدان و معلولین و وزارت ویان علی افتخاری و چی وای در ماشون و در ورکول لپاره پریونوی سیستم کار کوی نو چکه در دو دوستانو پا ماشونو که زن را غلی دی در حق دوستانو در شکایت پاره چی وای پا در اداره که فساد ستاودوی تا در کارتون و در ورکلی پر محل ستونزی جوری جی شغل افتخاری وای هم در کمپیوتری سیستم در فساد در مخنیوی و هدف پیل کرده چی در جر بای چاری بشپلیسی دغه راز د ماشونو د زیاتولو پاره چې یو دوست غوښتنه کړې وه دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډېرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خپرونو کې درسره شریک کړو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمویده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې